په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو لومړی سهارنی یو ساعته خبرونه پیل سوه. السلام علیکم. دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلو. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وای سش کال نږدې 10 میلیونه افغانانو سره د خوړو د موادو او د مسلکي زده کړو په برخه کې مرستې کړي دي. د ادارې پرون پر خپل ټویټر لیکلي، بې سرپرسته ښځې د افغاني ټولنې تر ټولو زیانګالې برخه ده چې ژوند د تاوتریخوالي، اقتصادي کړکیچ او وچکالۍ له کبله له کړاو سره مخامخ دی. د WFP د ارقامو له مخې نږدې 23 میلیونه افغانان غذایي خوندیتوب نه لري او د دوی له ډلې نږدې 9 میلیونه کسان د خوړو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. نن د افغانستان د کرکټ د مشهور لیګ شپږیزې اتم پړاو پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د لوبو په دې لړۍ کې اته لوبډلې ګډون کوي او د رواني اګست میاشتې تر 15 نیټې پورې به دوام وکړي. د شپږیزې په لړۍ کې چې د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې ترسره کیږي، ټولې 22 لوبې پلان شوي دي او جریان به یې په مستقیم ډول د افغانستان له ملي سپورت ټلویزیون څخه خپریږي. د ایران د رهبر یو جګپوړی سلاکار وایي د دې هیواد د اټومي وسلې د جوړولو توان لري، خو د دې وسلو د جوړولو پریکړه تر اوسه نه ده سوې. کمال خرازی پرون له الجزیرې ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي، ایران ایرانیم په سلو کې شپېته غنی کړي. په داسې حال کې چې د 2015 د کال د اټومي موافقې له مخې تهران د ایرانیمو د غنی کولو کچه له 3.8 څخه نسي لوړولی. د اټومي بم د جوړولو لپاره د غنی سویو ایرانیمو کچه باید په سلو کې نوي وي. خرازی دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د امریکا ولسمشر جو بایډن اسرائیل او سعودي عربستان ته د سفر پر مهال ژمنه وکړه چې واشنگټن به تهران د اټومي وسلو جوړولو ته پرې نږدي. د روسي چارواکو د دې هیواد په لرې پرته ختیځه ټاپو وزمه کمچتکا کې د یو هلیکوپټر د سقوط په پیښه کې د 3 کسانو د مړینې خبر ورکړې. چارواکو ویلي چې د دې هلیکوپټر سوځېدلې ټوټې پرون د اوسون په اور غورځونکي ساحه کې موندلې. سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې دغه هلیکوپټر د یو ډول ژمنیو لوبو د نړیوال اتل ایګور مالینوفسکي د پلار د خصوصي شرکت اړوند و. د نوموړي کورنۍ تایید کړی چې ایګور مالینوفسکي د پیښې د مړو په ډله کې دی. چارواکو د شنبې په ورځ د بدې هوا له کبله د دې هلیکوپټر د تریتم کېدو خبر ورکړی و. د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا وان دیر لاین نن په داسې حال کې باکو ته سفر کوي چې اروپا غواړي له آذربایجان څخه د طبیعي ګازو انتقال زیات کړي. هدف د روسیې پر انرژي د اتکا کمول شول سوي دي. اروپایي کمیسیون په یو ټویټ کې ویلي، په داسې حال کې چې روسیې د خپل انرژي تامینول تسلیحاتي کړي، د اروپایي ټولنې لپاره د انرژي د وارداتو متنې کول یو لومړیتوب دی. روټرز خبری ایجنسی راپور ورکړی چې د اروپایي کمیسیون د یو سند په مسوده کې وړاندیز شوی چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه دي د طبیعي ګازو د وارداتو زیاتولو او د تنوع د اسانۍ په هدف د یو پایپ لاین د پراختیا لپاره له آذربایجان سره یو تړون وکړي. اروپایي ټولنې له مخکې د روسیې د تیلو پر واردولو په تدریجي ډول پر بندیز موافقه کړې ده، خو ګڼو اروپایي هیوادونو د روان کال په وروستیو کې د هوا د سړېدو پر مهال د تیلو د کموالي په باب اندېښنه ښودلې ده. د روسیې د چینل یو ټلویزیون خبریاله مارینا اوپسیانیکووا په مسکو کې د پولیسو لخوا ونیول سوه. هغه چې د جګړې خلاف د ژوندیو خپرونو په وړاندې کولو مشهوره ده، په مارچ میاشت کې په یوه ژوندۍ ټلویزیوني خپرونه کې یو شوار په لاس کې راڅرګنده سوه چې پرې لیکل شوي وو، پر پروپاګاند باور مه کوئ، جګړه ودروئ. اوپسیانی کووا پرون د انستاګرام په یوه مطلب کې ویلي، د مسکو په کراسنو سلسکي کې د پولیسو ماموریت ته بېول سوې ده. د هغې مدافع وکیل هم د هغې د نیول کېدو خبر تایید کړی. هغه ورسته لیکلي، د یوې وروستۍ مرکې له کبله د روسیې د پوځ د اقداماتو په بې اعتباره کولو تورنه سوې ده. هغې د مرکه د اپوزیسیون د سیاستوال ایلیا یاشین په پلوي ورکړې وه چې د روسیې د پوځ په اړه د ناسمو اطلاعاتو خپرولو د ادعاو له کبله تر محاکمې مخکې په توقیف کې دی. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. نن دوشنبه ده، د چونګاش یا سرطان 8مه د جولای 13مه. په دې ساعت خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل اوري. طالبان وایي چې د پاکستان یو هیات نن کابل ته سفر کوي چې پر ځینو مسایلو بحث وکړي.
موضوعات اپتا، موضوعات زغال سنگ،
د اپتا د ډبرو د سکرو همدارز د بندرونو د خدماتو د تلرویش ساعت فعالیت په کتنه کې بحث وشي.
د جنو د منځنایو شونځیو او لیسو د تړل کېدو څخه باندې درې سوه ورځې کېږي. په دې اړه په یوه مرکه کې اوري:
زما هیله او غوښتنه همدغه ده، څومره زر څه کېږي او څومره عاجل او فوري څه کېږي، باید بېرته مکتبونه او ښوونځي د جنکیو لپاره خلاص شي.
کندز کې د للمو کروندګر وایي چې سږ کال یې حاصلات ښه نه وو.
او دغه للمې دې موږ پاکې وچې شوې، د زراعتکاري د هوایي مو اوبه کمې شوې، شالې کاري را باندې بنده شوه، اوس مۍ کرو.
په غزني کې د یوې کورنۍ په اړه راپور اورئ چې ګڼغړي یې په سترګو نه ویني. نن د کرکټ د شپږیزې لیګ سیالۍ شپږم پړاو پیلېږي.
دغه سیالۍ به د اګست تر پنځمې نېټې پورې دوام وکړي.
د بریتانیا یو چارواکی وایي چې په اوکراین کې د روسیې شاوخوا 5000 سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. درسي ساعت 19 پروګرام د خپرونې په دویمه نیمه کې اوریدلی شئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ورزو د دې یو ساعت خپرونې د راپورونو برخې ته. د طالبانو چارواکي وایي په پام کې ده د پاکستان یو پلاوی نن د چنګاښ پر 28مه کابل ته سفر وکړي. مخکې ویل سوي وو چې دغه پلاوی د یکشنبې پر ورځ کابل ته سفر کوي. پاکستاني پلاوی به په کابل کې د سوداګرۍ پر اړوندو مسایلو او له هغې ډلې پاکستان ته د افغانستان د ډبرو سکرو د صادراتو په اړه له طالبو چارواکو سره خبرې وکړي. اوس مهال د افغانستان د ډبرو سکرو ډېره برخه پاکستان ته صادرېږي. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې نن له پاکستانه یو جګپوړی پلاوی افغانستان ته سفر کوي. د دې وزارت ویان مولانا زهیر ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستانی پلاوی او د طالب چارواکو په لیدنو کتنو کې به پاکستان ته د افغانستان د ډبرو د سکرو د صادراتو په ګډون پر بیلابیلو مسایلو بحث وشي.
موضوعات اپتا، موضوعات زغال سنگ
د اپتا، د ډبرو د سکرو، همدار از د بندرونو د خدماتو د 24 ساعته فعالیت او د بارتری تجارت او ترانزیت د موضوعاتو په اړه به د صنعت او سوداګرۍ د وزارت د معین قدرت الله جمال او د هغه د سیال په کتنه کې بحث وشي.
اپتا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت تړون دی چې دواړو هیوادونو په 1999 کال کې لاسلیک کړ. او برتر د جنس پر وړاندې د جنس تبادله ده چې دواړو هیوادونو سکل توافق پرې کړی وو. خو پاکستان ته د افغانستان د ډبرو د سکرو صادرات د دې خبرو مهمه برخه بلل کیږي. د طالبانو حکومت تیره میاشت د یو ټن سکرو بیا له نوي ډالرو څخه 200 ډالرو ته لوړ کړه چې له دې سره د مالیې او د لیږد له لګښتونو سره د یو ټن سکرو بیا 280 ډالرو ته لوړیږي. اوس مهال په نړیوالو بازارونو کې د ډبرو د سکرو د یو ټن بیا 350 ډالره ده. پاکستان ته د افغانستان د صادرېدونکو سکرو په بیا کې ورسته له هغه لوړوالی راغی چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وویل هیواد یې غواړي د افغانستان د ډبرو سکره په لوړ تخفیف ترلاسه کړي. رویټرز خبری آژانس راپور ورکوي چې له افغانستانه په منځني ډول د ورځې د 12 او 14 زره ټنو ترمنځ د ډبرو سکاره بهر ته په تیره پاکستان ته چې د انرژي د سرچینو له سخت کمښت سره مخامخ دی صادرېږي. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت ویلي چې افغانستان دا مهال له هیڅ هیواد سره د ډبرو د سکرو د صادراتو تړون نه لري. خو د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت د سږني کال په لومړیو شپږو میاشتو کې یوازې د ډبرو د سکرو د صادراتو له درکه 40 میلیون ډالر مالیه ترلاسه کړې ده.
له څه کم یو کال راهیسې په افغانستان کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو زده کوونکي نجونې له زده کړو بې برخې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي مرستیال مارکوس پوتزل پرون د طالبانو له چارواکو سره په کتنې بیا په دې اړه اندېښنه وښوده او د نجونو د تعلیم د دوام پر اړتیا یې ټینګار وکړ. په نروې کې د افغانستان پخوانی سفیر او د ښځو د حقونو فعال شکریا بارکزی په دې باور ده چې نړیوال د افغان نجونو په برخه کې مسؤلیت لري. له احمد تکل سره د مرکې په پیل کې میرمن بارکزی دې پوښتنې ته ځواب ویلی چې د نجونو د تعلیم د دوام لپاره غوښتنو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې، نو دا وضعیت به تر کومه په دې ډول دوام کوي؟
طبیعي خبر ده چې په یو ملک کې تقریبا یو کال په هغه کې نیمه ټولنه جنکیانې د تعلیم نه محروم پاتې شي، هغه ټولنه د پرمختګ نه محرومه پاتې کیږي. او البته دا یو نه تنها فردي بلکې نړیوال مسؤلیت هم دی چې باید دغه وضعیت ته پاملرنه وشي او نړیوال خپل مسؤلیتونه په دې عقله باندې درک وکړي. زه فکر کوم که چیرته دغه وضعیت دوام ومومي، رابط طالبان او نورو سره به نور هم ترینګلې شي او دا اساسي وخت دی چې نړیوال ټولنه مخصوص هغه ملکونه او هغه سازمانونه چې د طالبانو دراتک نه استقبال کول او دوی ته زمينه برابر کړل او مشروعیت ورکړ، نن دوی باید خپل مسؤلیت د افغانستان د خلکو په مقابل باندې ادا کړي. از ما هیله او غوښتنم دا غوښتنه ده چې څومره زر چې کیږي او څومره عاجل او فوري چې کیږي باید بیرته مکتبونه او ښوونځي د جنکیو لپاره خلاص شي. البته غو زه غواړم واضح وایم چې د تعلیم موضوع یو مشکل دی، یعنی داسې نه ده چې ټول د جنکیو تعلیم اساسي مشکل دی، نه، یو برخه د هغې لوی مشکل دی چې تر ننه پورې طالبان خپل تعهداتو باندې عمل نه دی کړی. چې زما هیله همدا ده چې زر تر زره د مکتب دروازې جنکیو لپاره خلاص شي او نور مشکلات ته هم رسیدګي وشي.
مېرمن بارکزی، د طالبانو په مشرانو کې کوم کسان ستاسو په نظر د نجونو لپاره د منځنیو ښوونځیو او لیسو د پرانیستو له نظر سره مخالفت کوي؟ د طالبانو لوی عمومي مشر او که راښکته نور کسان؟
طالبانو ماینس کې طبي خبر ده چې تفاوت نظر شته دی. اقانی ډله بل شی غواړي او د دوی طالبانو رهبری بل څه غواړي، مګر دواړه ډلې یا بلکې درې ډلې چې اوس فلحال شته دی، دوی په اصل کې نش کولای چې د خپل هغه عسکر په مقابل باندې ودرېږي چې پرون دوی ته ویل چې مکتب او هغه جنکۍ چې مکتب ته ځي، یعنی د کفر تا پاپرې وهل شوي او لګول شوي وه. او متاسفانه دوی همدغه طالبان او همدغه د دوی عسکر یا همدغه د دوی جنګیالي چې ملکي وګړي وژله، مکتبونه یې ورانوله. متاسفانه موږ شاهدان د دې وو چې ډېر خلک او مخصوص مکتب جنکیانې وژل سو. نو نن دوی نه پوهېږي چې څنګه بیرته خپل هماغه عسکر ته وایي چې هغه مکتب چې پرون ناروا وو نن روا دی. د دوی اختلاف دې نه څوک سترګې نشي پټولی، مګر دا چې دا اختلاف به کله رفع کیږي زه کوم روښنایي نه وینم.
ستاسو په نظر نړیوالو د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو له مسلې نه په یو ډول سره ځان لرې کړی او ګوښه کړی نه دی؟
نړیوال ټولنه، بین المللي سازمانونه، سازمان د ملل متحد، د امنیت شورا، د بشري حقوقو شورا او ټول هغه ملکونه او هیوادونه چې طالبانو سره مرسته او همکاري کړې ده، دوی مکلفیت لري د افغانستان په حق له باندې او مخصوصا د افغانستان د ښځو او جنکیو په مقابل باندې، ځکه چې د دوی د لاس نه طالبان واکمن شو. دوی په د خپل سازمان ملل متحد باندې په اساس باندې هم دوی ځانګړي مسؤلیتونه او صلاحیتونه لري. زه فکر کوم چې وخت براشی او که چیرته فشار په طالبانو باندې یا سیاسي جار جوړه کار ونه کړي، نو خامخا سازمان ملل متحد کولای شي دغه قوت بکشته چې د افغانستان په بکله باندې متفاوت دریس غوره کړي، نړۍ خپل پخه د افغانستان د مسایل نه په هیڅ شکل او هیڅ صورت باندې بیرون نشیسته، ځکه طالبان راغلی د وګړو په واسطه باندې دي او دوی مجبور مکلف دي چې د هر وسیلې نه کار واخلي. او طالبان هغه مخکنی ژمنې چې دي نړیواله ته ټولنې سره کړې و هغه باندې باید عمل او چلند وکړي.
په نړۍ کې د افغانستان پخوانی سفیر او د ښځو د حقونو فعال شکریا بارکزی ول ازادي رادیو سره په مرکه کې.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
دینی افغانان شکایت کوي چې د طالبانو له واکمنۍ یو لس میاشتې تیریږي خو لا هم د بانکونو چارې نه دي عادي سوي. دوی وایي چې د بانکونو مخته د ساعتونو انتظار نتیجه دا وي چې یا کمی پیسې ورکول کیږي یا هم ورته ویل کیږي چې سبا راسي، نن پیسې خلاصې سوي دي. دا هم په دې اړه یو راپور.
د طالبانو له واکمنۍ یو لس میاشتې تیریږي خو لا هم په افغانستان کې د بانکونو چارې نه دي عادي شوي او هر ورځ سلګونه تنه د بانکونو مخ ته قطار ولاړ وي چې خپلې پیسې واخلي. دوی وایي د طالبانو د حکومت له لوري لژمنو سره هم د بانکونو فعالیتونه د پخوا په څیر دي او دوی لا هماغسې د خپلو پیسو په اخیستلو کې له ستونزو سره مخ دي. د کابل اوسیدونکي عمران غنی ازادي راډیو ته وویل له څو ورځو راهیسې هڅه کوي چې له بانک څخه پیسې واخلي. خو د غنګونی لامل نوبت نه ورځي
کڅو کو خپل پیسې اخلي اگر مجبور ده چې نیمه ورځ یا پورا یا ورځ ورته ځنګړی کړي نو تبان زیات خلک دي چې هغه وظیفه لري کاروبار لري یا نور کارونه لري نو د پیسو لپاره خپل معاش واخلي یا خپل پیسې واخلي نو هلته یو ورځ ضایع کیږي زه خپله ورغلم دا مې درېیم ځل چې نن ورغلم نو ما خپل پیسې ترلاسه نه کړې ځکه بیروبار ډېر زیات و
محمد ایمل چې پرون یې په کابل کې د یو بانک مخ ته څلور ساعته انتظار کړی وایي په ډېرې سختۍ یې له بانک څخه خپلې پیسې واخیستې نوموړی وایي پیسو ته یې اړتیا درلوده ځکه یې په دې ګرمۍ کې د بانک مخ ته څلور ساعته انتظار کړی
کله چې ترې راخلي دغسې به یې راخلي لکه زارۍ چې ورته کوي مطلب په خپلو پیسو به دوی ته یو ډول زارۍ کوي او ډېر تکلیف او کړاو به زغمې له هغې نه وروسته به ته پیسې ترلاسه کوي د بانکونو هغه محدودیت او کمې پیسې ورکول خلکو ته دا بیا بله ستونزه ده چې ټول خلک یې له ستونزو او کړاوونو سره مخ کړي دي
ایمل وایي د بانکونو لخوا اوس هم مشتریانو ته د پخوا په څیر په ټاکلې اندازه او کمې پیسې ورکول کیږي او تر څنګ یې د پیسو ډېر برېښنایي ماشینونه یا ای ټي ایم هم غیر فعال دي چې دا خپله په بانکونو کې د ګڼګونې مهم لاملونه دي تر دې مخکې د طالبانو حکومت ژمنه کړې وه چې د بانکونو فعالیتونه به عادي حالت ته راګرځوي خو اوس چې د دوی د حکومت یوولس میاشتې پوره شوې دي لا هم د بانکونو په فعالیتونو کې ډېر تغییر نه لیدل کیږي د افغانستان بانک له ویان ښاغلي صابر مومن څخه مو وپوښتل چې له ژمنو سره ولې له یوولسو میاشتو وروسته هم د بانکونو چارې نه دي عادي شوې ښاغلي مومن په لومړیو کې وویل چې د بانک له رهبري سره تر خبرو وروسته به په دې اړه ځواب راکړي خو د دې راپور تر خپرېدو پورې نوموړي له موږ سره معلومات شریک نه کړل په افغانستان کې د تیر جمهوری نظام لړنګېدو سره بانکي فعالیتونه غیر عادي شول او لا تر اوسه خلک اړ دي چې په ډېرې سختۍ له بانکونو خپلې پیسې واخلي
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي اوس هم یو نړیواله مسأله د بریتانیا د پاوز یو جګپوړی چارواکی وایي پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله شاوخوا 5000 روسي پوځیان وژل سوي یا هم ټپیان دي احمد تکل تفصیل راکوي
د برتانیا د وسلوالو ځواکونو عمومي قومندان ویلي دي چې پر اوکراین د یرغل له پیله تر اوسه د 5000 په شاوخوا کې روسي پوځیان یا وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي ادمیرال تونی رادکین پرون له بی بی سی سره په مرکه کې هم دراز وویل چې د اوکراین په جګړه کې تر 1100 پورې روسی ټانکونه لمینځه تللی دي د نوموړي د اټکل لمخه په دې جګړه کې د روسیې شاوخوا 4000 پوځي وسایت هم ویجاړ شوې دي د برتانیا د وسلوالو ځواکونو عمومي قومندان زیاتوي چې په اوکراین کې د روسیې د پلیو ځواکونو له شاتګ وروسته احتمالا د روسیې پوځ اوس اوکراین ته لږ خطر پېښولی شي له بلې خوا د اوکراین پوځ ویلي دي چې روسیا په دې هیواد کې د پوځي عملیاتو یو نوي پړاو ته د تیارۍ په حال کې ده د اوکراین د پوځ د استخباراتي برخې ویاند وادیم سکیبیتسکی ویلي دي چې روسیا نه یوازې د توغندیو په وسیله بلکې له هوا او سمندر څخه هم پر اوکراین حملو ته دوام ورکوي د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز هم پرون وویل چې د روسیې پوځ اوس هڅه کوي چې سلووینسک ښار ته ځان نږدې کړي مسکو دوه ورځې مخکې اعلان وکړ چې په اوکراین کې پوځي عملیاتو ته به زور ورکړي د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو وویل چې د دې عملیاتو په برخه کې ټولو پوځي قطو ته لازمي لارښوونې شوې دي د اوکراین د حکومت لخوا د ورکړل شویو ارقامو له مخې په تیرو درې ورځو کې د روسیې د توغندوی حملو په نتیجه کې شاوخوا 40 کسان وژل شوې دي
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په کندوز ولایت کې وچکالی ځپلي بزګران له حکومت څخه د مرستو غوښتنه کوي په دې ولایت کې هغه کورنۍ چې پر کرنه او مالداری تکیه دي او له دې لارې عواید ترلاسه کوي وایي چې پرله پسې وچکالی دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان کړي دا هم په دې اړه راپور
د کندوز ولایت یو شمیر للمی کار بزګران شکایت کوي چې تیر کال د ژمي په موسم کې په کافي اندازه واوره ونه ورېده او دغه راز د روان کال د پسرلي په موسم کې په وخت سره د بارانونو نه ورخ لامله په دې ولایت کې پر للمي ځمکو کرل شوي کښتونه له منځه تللي او للمی کار کروندګر سخت متضرر شوي دي د کندوز د علي آباد ولسوالۍ د شهباز په نوم یو للمی کار کروندګر ازادۍ راډیو ته وویل
للمي پاکې وچې شوې زلوېر شوې یعنې بارانونه نو میخه ونس باندې اول زم به وی یو جریب نه لرم اغل لم کی می پرسیل وسو نو د دکانان ډیر پستون زکیدی
د شیرچی ولسوالی یو لالم کار بسګر څلوه کلن طاهر خان هم وای چې په ژمی کې دیوور نه ورخلامل د دوی لالم کښتون لمنځ تللی او کړي خواري په سین لاهو شوه
غنم ونس وګز داسي یو یو دیش ولر د ملچر سو وس ملو خړل نو بخې مرز تاوان سو بلر ګل من بخې د تاوان د هغه د موټر کې مولا کو برابر صحیح دا وشر زکات مبارک مقصد د خبره د مرز کوم کو نه وکي یاره
په کندز کې وشکالی زپلی خلک خبرداري ورکوي ک حکومتي چارواکي او مرسته کوونکې موسسه په وخت سره د دوی سنځه ته پاملرنه ونه کړی نو پراتلون کې ژمی کې به ګڼ شمیر کورونی د خوراکي توکو له قحطۍ سره مخامخ شي د چهاردرې ولسوالۍ یو للمې کار کروندګر 50 کلن محمد تاوس وایي د وچکالۍ له امله د شپې تجربه للمې ځمکې فصل له منځه تللی
او دغه للمې د موږ پاکې وچې شوې د زراعتکاري د هوایي اوبه کمې شوې شالېکاري راباندې بنده شوه اوس مئی کرو غواړو چې موږ سره د قانکار سره کومک یو شی وکړي راسره کوټ راته قیمت اسوار شي راته قیمت اسو دا موږ تر اتر باندې کولبه کوو یو سات کولبه موږ ته په یو نیم زر روپۍ کوي او تیل قیمت اسو
د خانابات ولسوالۍ یو للمې کار بازګر پاینده محمد هم لورته سنز شکایت کوي
سکل وچکالی ده بیخی دیقان ضعیفه ده ایتس همکاری و آغا نده سره سره منگا غوارد دیقان سره باید چی کومه کسی لال ما خو پاک پاکی زوچه ده چی لخپل آغا تخمم نسی پورا کوای
د کندز د کرنې او بولګونې او مالداری د ریاست چارواکي هیله مند دي چې د کرنې وزارت او همکاري موسسې د دې ولایت له وچکالۍ ځپلو کروندګرو سره اړینې مرستې وکړي د نوموړې ادارې د کرنې د ترویج کارپوه محمد منیر نیازی ازادۍ راډیو ته وویل
حاصلات آبی ما نسبتا خوبتر است و
سږکال زموږ د آبي ځمکو حاصلات نسبتا ښه دي خو د بارانونو نه ورښت له امله سږکال د للمي ځمکو 80% کښت منځه تللی او زموږ للمي کار بزګران متضرر سوي دي
د چارواکو د خبرو له مخې د دې ولایت د غنمو د تولید ډېره برخه پر للمي ځمکو تکیه ده خو سږ کال د وچکالۍ له امله د للمي غنمو په تولید کې 80% لږوالی راغلی د معلوماتو له مخې په کندز کې د کښ وړ 2,33,312 هکتاره آبي ځمکه او 43,800 هکتاره للمي ځمکه موجود ده
په غزني کې د 12 نابینایانو کور په غزنی کې یو کورنۍ ټول 12 غړي لري خو دغه 12 کسانو له جملې څخه 12 تنه په سترګو څنی ویني دوی ویل دي عمل چې د غټي وټي څوک نه لري د سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي دوی زیاتوي لکلونو په دې تمه د ژوند شپې تیروي چې ګوندي یو څوک یې روغتیایي او اقتصادي لاسنیوي وکړي زموږ همکار دغه کورنۍ ته ورغلی او دغه راپور یې ورباندې جوړ کړی دی
دا غزنی شهر اړوند په پښتون آباد سیمه کې یو ولس کسیزه کورنۍ د دغه کورنۍ له ولس تنه غړو څخه 12 تنه نابینایان دي بابک جمیله او مومن خان دوه خویندې او ورور دي چې درې واړه په سترګو نه ویني خو د دې درې واړو نه تنه اولادونه هم په دغه برخلي کاخته دي
تعلیم خوښه شاید په سړی ودل مې تعلیم کول هغه ترته مې سم په مکتب وای او ته وس مکتب بنسل سرسام ولې ودل مې سم
دا شاوخوا 15 کلن مومن خان دی مومن خان وایي ټول شپږ اولادونه لري چې څلور یې نابینا او پاتې دوه یې هم له دغه ګواښ سره مخ دي ځکه نوموړی وایي ډیری اولادونه یې له څه وخته وروسته د سترګو دید له لاسه ورکوي
نو څنګه که مجبوري ده څه بله چاره نه لرو بله ته نو زمن مې معیوبه دي مصر زمې دغه زوی ده نو دوه ته به نه څه کوي دا زوی به نه زه ورته ماته څه وکړي دا غوښتم په بل پاکستان ته غراتې لیسې په شخصي کې خرچې غواړي درې نه مسلو د خرپې او حکومت یې جانو ته مراد نه مغه کې نو وایستم درلوده او نو څه نه ته دلو ساته وسی ذاتي د ته وای وای دا دې کار نه کیږي
مومن خان وای د ناداری غریبوی او اقتصادي ستونزو لامل نه دی توانیدلی چې ځان خویندې او د کورنۍ غړي د درملنې لپاره بهرنیو هیوادونو ته ولېږدوي د مومن خان خور جمیله کونډه او خاوند یې جګړې وژلی دی دا 15 اولادونه لري خو جمیله او 15 واړه اولادونه یې نابینا دي جمیله وایي اوس له خپلو نابینا اولادونو سره یو ځای د خپل نابینا ورور پر کور ناسته ده دا غوښتنه کوي که یو څوک ورسره مرسته وکړي او یا یوې خواته د درملنې لپاره ولېږي تر څو د دوی د 12 کسیزې کورنۍ دا 12 کسان هم د نړۍ ښکلا او رنګونه په خپلو سترګو وویني
ټول مایې بایو پنځه کې ما کوچنیان دي ټول مایې بایو یو ځای ما دا خو څه درې زره افغانۍ ورکوو، د هغه میاشتې کرایه ورکوو ساتي. او زه خو کونډم یم، اهتمام یې جمع چېرته نه هغه ته هغه د بېخي مایوه ده په سترګو باندې.
دا جمیلیا او مومن خان خور کونډه ببک هم نابینا ده. دا هم له خپل اولادونو سره یو ځای د مومن خان پر کور میشته ده. ببک دې ته خوشاله ده چې اولادونه یې روغ دي، خو په خپله په ځان پکو ده. دا وایي سخت نیستۍ ژوند تېروي.
د ورور اولاد مې ده، د خور دی، د ما ده، چې په یو کور کې اوسېږو په سترګو مایوبه یو. ورور ته مې په سترګو مایوبه ده، ما خوندې مې خور سمې کونډې یو سرپرست پېښنه لرو. تو میرا بانا بل میرا بانا دا ټول وخت هم دغسې ملا تېر کړی. کور کې هر شي ته اړتیا لري، داسې انسان به یسي یو شي ته به اړتیا نه لري.
د غزنی قرباغ ولسوالۍ دغه کورنۍ د اقتصادي ستونزو له امله کلونه وړاندې غزنی مرکز ته راکډه سوې، خو دلته هم له کړاوه ډک ژوند تېروي. نابینا مومن خان د خپلې کورنۍ تر څنګ د ببکې او جمیلې د کورنیو سرپرستي هم پر غاړه لري. نوموړی په یو ښوونځي کې په 5000 افغانۍ میاشتنۍ تنخواه کار کوي، خو په 3000 افغانۍ یې د خاورو او خټو یو خام کور په کرایه نیولی. دغه کورنۍ چې په اوسنی وخت کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده، د هیواد له شتمنو ملي سوداګرو او نورو خیریه ټولنو تر څنګ د طالبانو حکومت څخه د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو ریاست چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې د یادې کورنۍ ستونزې به هوارې کړي. د دغه ریاست سرپرست مولوی محمد حنیف ابو خالد وایي دغه کورنۍ تر اوسه مراجعه نه ده ورسره کړې، خو که چېرته مراجعه ورته وکړي دوی به یې ثبت او راجستر کړي.
دوی نه دي مننه محرومه، دوی کولی شي دلته ځان راجستر کړي او ثبت کړي او خپل حق دوی ترلاسه کړي انشاءالله رحمان، موږ ورته اماده یو.
ببکه جمیله او مومن خان وایي په دې هیله د ژوند شپې ورځې تېروي چې ګوندې یو څوک یې روغتیایي، اقتصادي، ټولنیز او هر اړخیز لاسنیوی وکړي.
ستاسو له پیغامونو
اسلامي نو د کندهار ولایت د میوان ولسوالۍ او تاسو ته دا پیغام پیژنم. زما د اسلامي امارت مشران څه دا غوښتنه چې کدی یې رسمیت پیژندل غواړي او دوی دغه غواړي دوی جمعنو کې ځان واضح کړي او څه چې په ځان کې اصلاحات راولي. د نجونو مکتبونه دې ژر تر ژره اله کړي، ځکه چې تر اوسه د نجونو ته موږ ضرورت لرو، ډاکټران ته ضرورت لرو. د اسلامي امارت مشران زموږ دا غوښتنه ده چې دا دغه کې کم سړی اوس خپلې زنانه مریض او چا ته ورولي چې نارینه ډاکټر ته ورولي چې ته دغه دا نارینه ډاکټر ته نو زنانه ډاکټرې چې اوس په افغانستان کې بیخي زیاتې کمې دي. نو دوی د اسلامي امارت مشران دي د ښځو مکتبونه ژر تر ژره د نجونکو مکتبونه وریاله کې.
السلام علیکم، ستی ولایم د هرات ولایت څخه تاسو سره د جریس پیغام له لارې په لیکه کې ما دا د خوراکتو که بیا بیخي لوړه شوې ده. افغانستان کې اقتصاد بیخي خراب ده، بیکاری بیخي زیاته ده، څوک د هیڅ شی اغستلو ډیر خلک د څه شی اغستلو توان نه لري. بس د اړوند ادارې څخه مې بس دا غوښتنه ده بس چې دوی د رسی وکړي، سروې دې وکړي، پوښتنه دې وکړي د دوکاندارانو څخه چې په لوړه بیه دا شیان نه خرڅي، او که د ګمرک ستونزه بس د ګمرک له خوا نه د دوی د ګمرکي ښکته کې پیسې د کمې واخلي، چې بس دا مظلوم ولس بیخي د حصه اغستلو وسه نه لري. ډېر خلک دي چې د شپې لري، د ورځې نه لري، د ورځې لري او د شپې نه لري.
مصطفی د کندهار خبرو کوم. طالبان د حکومت د غوښتنې لرم چې د کولرا مرضي د مخنیوي لپاره دوی جدي ګامونه واخلي، ځکه اوس له کندهار ته نه ده رسېدلی چې توجه ژر تر ژره ورته وسي.
السلام علیکم، د جمیل احمد د هلمند ولایت د نوداد ولسوالۍ څخه خبره کوم. ورور موږ په سیمه کې د اوبو د نشتوالي څخه خلک کړیږي، اوبه نشته، اوبه وچې شوي دي. موږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه لرو چې د نوزاد په ولسوالۍ کې دي د روان کال دپاره د اوبو د راګرځولو دپاره بندونه جوړ کړي، یا د بندو پر جوړولو باندې کار وکړي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421. لا دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې درسي ساعت اونیز پروګرام پیلېږي، خو اوس د دې ساعت خبرونه یو ور بیا. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي سش کال نږدې 10 میلیونو افغانانو سره د خوړو د موادو او د مسلکي زده کړو په برخه کې مرستې کړې دي. د ادارې پرون پر خپل ټویټر لیکلي، بې سرپرسته ښځې د افغاني ټولنې تر ټولو زیانګالې برخه ده چې ژوند د تاوتریخوالي، اقتصادي کړکیچ او وچکالۍ له کبله له کړاو سره مخامخ دی. د WFP د ارقامو له مخې نږدې 30 میلیونه افغانان غذایی خوندیتوب نه لري او د دوی له ډلې نږدې 9 میلیونه کسان د خوړو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. نن د افغانستان د کرکټ د مشهور لیگ شپږیزې اتم پړاو پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د لوبو په دې لړۍ کې اته لوبډلې ګډون کوي او د رواني اګست میاشتې تر 15 نیټې پورې به دوام وکړي. د شپږیزې په لړۍ کې چې د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې ترسره کیږي، ټولې 2 لوبې پلان شوي دي او جریان به یې په مستقیم ډول د افغانستان له ملي سپورت ټلویزیون څخه خپریږي. د ایران د رهبر یو جګپوړی سلاکار وایي د دې هیواد د اټومي وسلې د جوړولو توان لري، خو د دې وسلو د جوړولو پریکړه تر اوسه نه ده سوې. کمال خرازی پرون له الجزیره ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي، ایران ایرانیان په سلو کې شپېته غنی کړي. په داسې حال کې چې د 2015 د کال د اټومي موافقې له مخې تهران د ایرانیمو د غنی کولو کچه له 3.8 څخه نیسي لوړولی. د اټومي بم د جوړولو لپاره د غنی سویو ایرانیمو کچه باید په سلو کې نوي وي. د روسي چارواکو د دې هیواد په لرې پرته ختیځه ټاپو وزمه کمچتکا کې د یو هلیکوپټر د سقوط په پیښه کې د 3 کسانو د مړینې خبر ورکړي. چارواکو ویلي چې د دې هلیکوپټر سوځېدلې ټوټې پرون د اوسون په اور غورځونکي ساحه کې موندلې. سیمه ایزو رسنیو راپور ورکړی چې دغه هلیکوپټر د یو ډول ژمنیو لوبو د نړیوال اتل ایګور مالینوفسکي د پلار د خصوصي شرکت اړوند و. د نوموړي کورنۍ تایید کړی چې ایګور مالینوفسکي د پیښې د مړو په ډله کې دی. چارواکو د شنبې په ورځ د بدې هوا له کبله د دې هلیکوپټر د تریتم کېدو خبر ورکړی و. اوس هم د سپورت له نړۍ څخه، نن د هیواد د کرکټ د مشهور لیگ شپږیزې لوبې اتم پړاو پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې دغه لړۍ به 19 ورځې دوام وکړي. په شپږیزې لیگ کې چې د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې ترسره کیږي، 2 لوبې په پام کې دي. نور تفصیل له احمد تکلنا.
د کرکټ مشهور لیگ شپږیزه نن په کابل کې پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د لوبو په دې لړۍ کې 8 لوبډلې ګډون کوي او د رواني اگست میاشتې تر 15 نیټې پورې به دوام وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په دې اړه بیګا ازادۍ رادیو ته وویل،
ټاکل شوی د افغانستان کرکټ بورډ لوري د افغانستان اتصالات شپږیزه کرکټ لیگ سیالۍ رسمن د 8 لوبډلو ترمنځ پیل شي. دغه سیالۍ لپاره افغان کرکټ بورډ پوره چمتووالی نیولی. دغه سیالۍ به د اگست تر 15 نیټې پورې دوام وکړي.
د شپږیزې په لړۍ کې چې د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې ترسره کیږي، ټولې 22 لوبې پلان شوې دي او جریان به په مستقیم ډول د افغانستان له ملي سپورت ټلویزیون څخه خبريږي. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې د لوبو په دې لړۍ کې به 4 بهرني لوبغاړي هم ګډون وکړي. پاکستانی لوبغاړي افتخار احمد او امیر حمزه به د مس عینک او د عمان د کرکټ لوبغاړي، بلال خان به د امو لوبډلې لپاره لوبه کوي. د شپږیزې لیگ په 2014 کال کې پیل شو. په 2020 کال کې په نړۍ کې د کورونا د وبا له خپرېدو سره سره دا لوبې ترسره شوې، خو تیر کال په افغانستان کې د نظام د بدلون له کبله د لومړي ځل لپاره د دې لیگ سیالۍ ترسره نه شوې. له شپږیزې وروسته به د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له آیرلند سره د لوبو لړۍ پیل کړي. دا لړۍ د اگست په 9 په بلفاست ښار کې پیلېږي او د اگست تر 18 پورې دوام کوي، چې په ترڅ کې 3 ورځنۍ او 15 اووریزې لوبې پلان شوې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلام او وخت مو بخیر. له ازادۍ رادیو څخه مو درسي ساعت ته هرکلی کوم. نن په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون وار دی او دوم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خپرېږي. د داتم ټولګي په کیمیا کې مو تیر درسي سات کې انحلالیت ولوست. نن به ښوونکی راته مخلوطونه بیان کړي. د مخلوطونو په تعریف کې لولو چې د شیانو ګډوډ ایښودل یا ګډوډولو ته مخلوط وایي. مخلوط دوه ډوله دی او دا دوه ډوله مخلوطونه خپل ځانګړي خواص لري چې ښوونکی به راته بیان کړي.
راځو ګورو چې مخلوطونه چیشته وایي او ادامه ورکوو. مخلوطونه د شیانو یو ځای ګډوډ شغلو ته مخلوط وایي. مخلوط دوه ډولونه لري، متجانس همجنس مخلوطونه، غیر متجانس غیر همجنس مخلوطونه. متجانس یا همجنس مخلوطونه اجزاوی په ټولو برخو کې یو شان وي، معنا د خپل اجزاوی د خپل ذرات په ټولو برخو کې یو ډول وي. بل تعریف چې مخلوط په سترګو کې یو شان معلوم سي، دوه یا درې رنگونه ونه لري، دوه یا درې رنگونه ونه لري، دا چې شوای متجانس مخلوط وای. چې مخلوط په سترګو کې یو شان وزګوري، دا د سیروم یا د نپاکټ دی. په دې کې سوډیم کلورایډ ان ای سی ایل چې هغه مالګه ده 0.9% ورلیدلې ده، خو په دا پاکټ کې موږ هیڅ ځای نه وینو چې مالګه جسمینه پکښې پرته وي. ولې؟ هغه مالګه دننه پکښې حل شوې ده. او همدا ډول دلته هم دا مالګه ده، دا اوبه دي سره ګډ شوي دي. موږ چې کله مالګه اوبو ته واچوو او یا چای ته بوره واچوو، هغه پکښې ورکه سي. نو دا چې ورکه سول، دا دوه مواد سره یوځای سول، یو په بل کې سره حل سول، دې ته متجانس یا همجنس وایي. بل بیا غیر متجانس غیر همجنس مخلوطونه اجزاوی په ټولو برخو کې یو شان نه وي. بل تعریف څه ډول دی؟ چې مخلوط په سترګو کې یو شان معلوم نه سي، دوه یا درې رنگونه ولري. په تیر درس کې مو ویل دوه یا درې رنگونه ونه لري، دلته چې شوایي دوه یا درې رنگونه ولري. دا یو مثال دی چې دا ویجیټیبل اویل نباتي غوړي دي، اوبه دي، صابون دي، کارن سایرپ دي، هنی دي، دا ټول سره یو ځای ایښي دي خو سره ګډیږي نه. دا چیش دي؟ دا غیر متجانس دي. دلته پیزا ده، دا زیتون دي، دا چیز برلیدلی دي، دا رومی دي، دا مرچک دي، دا پیاز دي، دا ټول شان چې دي ګوري ار دانه دانه معلومیږي. نو چې معلوم سو هغه ته غیر متجانس مخلوط وایي. او خپل مخلوط چې شو ګډوډی، یو شی چې ګډوډ سره کښېږدي، چې معلوم سو غیر متجانس، چې معلوم نه سو متجانس بلل کېږي. دا بریانی ده، غوښې هم معلومیږي، مرچکې هم معلومیږي، رومیانې هم معلومیږي، وریجې معلومیږي، حتی وریجې سرې وریجې جلا او سپینې وریجې جلا معلومیږي. نو دا غیر متجانس سو. دا نور مثالونه دي، ملک شیک، کافی، پیوری، چاکلیټ، کول ټماټو سوپ، اورنج جوس، دا ټول متجانس مواد. او دا به چیز غیر متجانس، چاکلیټ چیپ کوکیز، پیزا، سوډا ود آیس، ټوست سلاد، سینډویچ، او دا ټول غیر متجانس دي. معنی هر شی جلا جلا پکې معلومیږي. دلته چاکلیټ یو ډول دی، یو رنگ لري. ټماټو سوپ د رومیانو سوپ یا شوروا ورته وایي، یو ډول دی. مگر دلته وګوره، سلاته رومی جلا معلومیږي، دغه پیاز دي، هر شی تی دي جلا معلومیږي، دغه ترکاری جات جلا معلومیږي، دا پیزا هم دا ډول ده، غوښه، نانا، چیز، ډوډۍ، دا ټول پکښې معلومیږي. دا هوموجینیس او هیټروجینیس مکسچر، سولیبلیټی یا انحلالیت، او د حلیدلو وړتیا یې معنا ده. محلول چې شته وایي، یو متجانس مخلوط دی چې په هغه کې حل کېدونکي مواد او حل کوونکي موادو اندازه معلومه وي. محلول مساوي کېږي حل کېدونکي مواد او حل کوونکي مواد. ګوري، اوبه کله چې مالګو سره یو ځای سي، چیزدین جوړیږي، مالګینې اوبه. مالګینې اوبه محلول سو، مالګه پکښې حلیږي، حل کېدونکي سول، اوبه یې حلوي، اوبه حل کوونکي سول. چای حلوونکي سول یا حل کوونکي سول، بوره حل کېدونکي سول، حلیږي، ځان حلوي پکښې، او محلول یې چیش راووتي، خوږې یا بوره لرونکي چای راووتي. دا ته چیش وایي؟ محلول وایي. محلول معنی حل کېدونکي مواد او حلوونکي مواد چې سره یوځای سي، یو نوی شی جوړ کړي، هغه نوي شي ته محلول وایي. نو چې محلول مو کله وپېژني، د هغه پسې انحلالیت دی. انحلالیت معنی د حل کېدو موادو اندازه چې په حل کوونکي موادو کې حل کېدلی سي. انحلالیت د حلېدلو وړتیا یا قابلیت ته وایي. د چیش د حلېدلو وړتیا د حل کېدونکي موادو، حل کېدونکي مواد په حل کوونکي موادو کې څومره حل کېدلی سي، یعنی بوره په اوبو کې څومره حلېدلی سي، چای په اوبو کې څومره حلېدلی سي، مالګه په اوبو کې څومره حلېدلی سي. دا درې حل کېدونکي مواد وه، اوبه حل کوونکي مواد دي. یادونه: هر مواد ځان ته بیل بیل د انحلالیت اندازې لري. په عام اصطلاح یو ګیلاس چای ته اته کچوغې بوره حلولی سي، یو ګیلاس چای اته کچوغې بوره حلولی سي، یو ګیلاس اوبه فقط درې کچوغې مالګه حلولی سي. معنی که یو ګیلاس اوبو ته یا یو ګیلاس چای ته زه اته کچوغې بوره ورواچوم، هغه پکښې حلیږي. که چیرې یو ګیلاس اوبو ته فقط درې کچوغې مالګه ورواچوم، څلورمه کچوغه که زه ورواچوم، مالګه په اوبو کې نه حلیږي. په اوبو کې به کوچني کوچني د مالګې سپین سپین ذرې پرتې وي. نو انحلالیت څه شته وایي؟ د حلېدلو اندازه، د حلېدلو لیاقت د چا؟ د حل کېدونکي موادو، چې هغه هر مواد ځان ته جلا جلا اندازه لري. په ساینسي لحاظ هر مواد ځان ته ځانګړې اندازې لري، چې هغه د سو ګرامه دروي اندازه کېږي، د سلو ګرام، د سلو ګرام لروي اندازه کېږي. د بورې انحلالیت په سل ګرام اوبو کې 204 ګرامه دي. که چیرې اوبه سل ګرامه وي، بوره 204 ګرامه هم پکې حلېدلی سي. دا د بورې قابلیت دی، د حلېدو اندازه ده. خو د مالګې انحلالیت په څو دی؟ په سل ګرامه کې 6.5 ګرامه. د مالګې انحلالیت په سل ګرامه کې 6.5 ګرامه دی. معنی سل ګرامه اوبو ته که زه 6.5 ګرامه مالګه ورواچوم حلېږي، خو که چیرې 8-10 ګرامه ورواچوم، هغه 2-3 ګرامه به اضافه په اوبو کې پاتې حلېږي نه. په ساینسي لحاظ هر مواد ځان ته ځانګړې اندازې لري، د سل ګرام لرو اندازه کېږي. د حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې یو ګرام حل سي، دا مواد ته د حلېدلو وړ مواد وایي. نیمه حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې د 0.1 تر 0.9 ګرامه پورې حل سي، دا بیا نیمه حل کېدونکي مواد دي. معنی هغه مواد دي چې د حل کېدلو قابلیت یې کمزوری وي. هیڅ نه د حلېدلو مواد که په سل ګرامه اوبو کې د 0.1 ګرام څخه هم لږ حل سي، نو دا هیڅ نه د حلېدلو مواد دي. د دې مواد مثال لکه ریګ. ریګ اوبو ته ورواچوه، ریګ په اوبو کې نه حلیږي، نو د ریګو سولیبلیټي په اوبو کې 0 ده، یا هیڅ نه حلیږي. خو د حلېدلو وړ مواد چې بیا دي، بوره ده، مالګه ده، دا که زه سل ګرام اوبو ته یو ګرام نه چې 0.1 ګرام هم ورواچوم، په اوبو کې حلیږي. نو بوره او مالګه د حلېدلو وړ مواد دي، او ریګ هیڅ د حلېدلو وړ مواد نه دي.
هوکې درنو زده کوونکو، د مخلوطونو د درس په دوام مو محلولونه ولوستل. په دې برخه کې په دې سره پوه شو چې هر مواد د انحلالیت ځانګړې اندازه لري. په دې برخه کې ښوونکي د بیلګې په توګه په سړو او ګرمو اوبو کې د بورې او مالګې محلول ته اشاره وکړه.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلی کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
اوس هم د اتم ټولګي د کیمیا واردی. د اتم ټولګي په تیر درس کې مو ایون ولوسته. د همدې درس په دوام به نن د کتلې اړوند یو درس ولولو، او هغه د کتلې پایښت درس دی. د کتلې د پایښت په برخه کې یو قانون دا دی چې یو ماده له حرارت مخکې چې کومه کتله لري، نو له حرارت وروسته هم خپله هغه کتله ثابته توګه ساتي. په نننی درس کې ښوونکی د فرمولونو پر بنسټ او د مثالونو په ورکړې سره دا راته ثابتوي.
تعامل نه مخکې د موادو کتله مساوي ده د تعامل وروسته د موادو کتلې سره. د تعامل نه مخکې چې د موادو هر څومره کتله وه، هغه مساوي ده د تعامل وروسته د موادو د کتلې سره. دا قانون د چا دی؟ دا د لویزیر په نامه یو عالم دی، هغه دا قانون ویلی دی. دلته وګورئ: کول از کمپلیټلی برنډ، وایي سکاره مکمل سوزل شوی دی. سکاره چې کله په عادي حالت کې وه 100 ګرامه، 100 ګرامه سر یې بند شوی دی. هیڅ دا د سکرو دودو هیڅ شی هیڅ د باندې نه دي تللي. په اخر کې بیرته 100 ګرامه په لاس راغلي دي، 100 ګرامه. نو دا څنګه وایي؟ وایي که چیرې د تعامل نه مخکې تعامل د سکرو دا څنګه کېږي؟ سکاره دې اور راچو، کله چې اور واچوي سکاره سوزي سوزي سوزي، اخیر اخیر په ایره بدلیږي. نو داس کار چې سل ګرامه وه ایره به یې هم سل ګرامه وي و په دې شرط شاوخوا به مکمل بند وي که چېر شاوخوا بند نه وي هغه دودان چې وځي هغه هم یو اندازه قدر وزن دی نو هغو نه وزن یې بیا کمېدو امکان شته نو د کتلې پایښت قانون څه وایي د تعامل نه مخکې د موادو کتله د تعامل د وروسته د موادو کتلې سره مساوي ده راځو د کیمیاوي معادلو توازن ته توازن خپله چشته وایي بیلنس یا برابروالی ده د کیمیاوي معادلې توازن په معادله کې د عناصرو شمیر دواړو طرفونو ته مساوي او پر حساب برابر کولو طریقې ته وایي په معادله کې د عناصرو شمیر دواړه طرف که دوری لس وه دوری هم باید لس وه که دوری شل وه دوری هم باید شل وه که د معادلې په دا خوا کې پنځه وه د معادلې په دا خوا کې هم باید پنځه وي دغه ته توازن وایي دلته وګورئ کاربن یو دی دلته هم کاربن یو دی هایدروجن څلور دی هایدروجن دلته هم څلور دی او اکسیجن دلته څلور دی اکسیجن دلته هم څلور دی نو کیمیاوي معادلو توازن خپل ځان ته یو طریقه لري طریقه په لاندې قوانینو سره کولی شو کیمیاوي معادله په ښه ډول توازن کړو دغه قوانین که چیرې موږ عملي کړو بیا کولی شو چې معادله ښه اسانه توازن کړو اول مغلق او سخت مرکبات لومړی توازن کړي هر څومره چې مرکبات مغلق او سخت وي هغه به لومړی توازن کړو د هغه وروسته فلزات تر نورو عناصرو مخکې توازن کړي یعنی فلزات تر غیر فلزات مخکې اول فلزات توازن کړي بیا د اکسیجن څخه پرته او هایدروجن څخه نور چې کوم عناصر وي هغه توازن کړي په غیر فلزات کې فلزات خو متوازن کړه وه بیا په غیر فلزات کې اکسیجن او هایدروجن پرېږدو نور چې کوم غیر فلزات وي هغه توازن کوو سلرم اکسیجن او هایدروجن وروسته توازن کړي د هغه وروسته که چیرې ازاد عناصر وه ازاد عناصر تر ټولو په پای کې توازن کړي دا به سټیپ بای سټیپ قدم پر قدم یو یو جلا ووایو راتلونکي مثالو کې مو انشاءالله سر په خلاصیږي دغه یو معادله ده دغه توازن کوو سی اته ایچ اتلس جمع او ټو کاربن ډای اکساید یا سی او ټو په لاس راکي او ایچ ټو او په لاس راکي اول موږ څه شي ویلو مغلق مرکبات دغه نظر و دا نور مرکبات ته یو څه مغلق یا سخت دی دلته کاربن اته دی دلته کاربن یو دی یو مرکب که ذریب نه درلودي ذریب یې هر وخت یو دی نو فی الحال دغه ځای یو دی کاربن اته دی او کاربن یو دی نو چیش کوو اته دانې کاربن ور ضربوو په دا بغل کې اته لیکو سی اته سول او دغه سی هم اته سول د هغه وروسته بیا ایچ اتلس او دوه او ایچ دوه او ایچ اتلس او او دوه موږ ویلي وه چې هایدروجن اکسیجن په پای کې اوس بل دلته فلز او غیر فلز هیڅ شی نشته هایدروجن او اکسیجن پاتې سول اول هایدروجن توازن کو ولې موږ یو بل قانون هم ویلي وو چې ازاد عناصر په پای کې توازن کو دی فی الحال ازاد دی دی په مرکب کې دی هایدروجن په مرکب کې دی او اکسیجن ازاد دی نو ازاد عناصر په پای کې توازن کوو هایدروجن مخ کې توازن کوو دلته اتلس دانی دی دلته سو دانی دی دوه دانی دی دغه یو دانه نه بور ضرب کم نه ضرب دوه څو کیږي اتلس دلته هم اتلس ول دلته هم اتلس ول هایدروجن د هایدروجن شمیر هم مساوي سو بیا سی رازو سی اته اچ اتلس دلته سی اته او اچ اتلس پرس ول شیش پات سو اکسیجن پات سو اکسیجن دلته دوه دانی دی کچیر د تیسا ونو کو دغه ځای اکسیجن دوه دانی دی دلته اکسیجن څو دانی دی اته دوه شپاړس اته دوه شپاړس جمع دلته څو دانی دی نه دانی دی شپاړس دلته دی نه دانی دلته دی ځکه دغه نه هم په هایدروجن کې ضرب دی هم په اکسیجن کې ضرب دی دغه اته هم په کاربن کې ضرب دی هم په اکسیجن کې ضرب دی نو اته دوه شپاړس جمع نه په او کې یا نه په اکسیجن کې دی نه شپاړس جمع نه پنځویش کېږي نو دې خواته پنځویش دی دې خواته هم باید پنځویش دی خو دلته چې موږ ګورو دلته دوه دی او دلته پنځویش دی نو دا ځای ته پنځویش پر دوه ور ضربو پنځویش پر دوه څو کېږي دیارلس نیم کېږي دیارلس نیم چې کله په دوو کې ضرب کړو بیرته پنځویش کېږي نو چې دا خوا پنځویش وله سی اته ایچ اتلس پنځویش پر دوه او ټو اته سی او ټو جمع نه ایچ ټو او دا ټوله دغه معادله بالا توازن شو او دا چې بیا د کسري عدد موږ ایسته کړو ټوله معادله په څو کې ضربو په دوو کې ضربو دوه په دکی ضرب کړه، دوه چې په پنځه ویشت پر دوه کې ضرب کړي، دوه او دوه به سره ولاړ شي، پنځه ویشت به پاتې شي، دوه چې په اتو کې ضرب کړي شپاړس به شي، او دوه چې په نو کې ضرب کړي اتلس به شي. نو دا و د معادلې توازن. یو بل مثال به هم پر حل کړو. این اے ٹو او پلس ایچ ٹو او این اے او ایچ پلاس رکھی یا سوڈیم ہائیڈروکسائڈ پلاس رکھی مجھے یہ کچیر مرکب ذریب ندلو دی ذریب یو دی دلتا سوڈیم دو دانی دی دلتا سوڈیم یو دانا دی اول اول دلتا دو اور ضربو دا ہو گوری دو اور ضرب کری دو دلتا اور ضربو دا چم اور ضرب کرل دا ہغا ورستا اکسیجن ہائیڈروجن اکسیجن دلتا یو دانا دی دلتا ہم یو دانا دی دلتا یو دانا دی دا خواته دو اکسیجن اسول دا خواته یو اکسیجن اسول هایدروجن دلته دوه دانی چې دلته یو دانه وي یو دوه به دلته ورزرب کړو مخکې خو ما هغه دوه ورزرب کړي وه دوه په ایچ کې دوه ایچ نو هایدروجن هم دوه دانې سو دوه مخکې سوډیم ته ورزرب کړي وه دغه دوه د اکسیجن دپاره هم دي د هایدروجن دپاره هم دي دوه دانې ایچ سو او بل اکسیجن پاتې سو دوه اکسیجن دلته دي یو او او یو او دواړه چې سره جمع کړي دوه او یا اکسیجن ځین جوړیږي نو اکسیجن دپاره هیڅ ضرب نه کوو فقط هغه دوه چې مو دلته ضرب کړي وه هغه اکسیجن ته هم ضربیږي هایدروجن ته هم ضربیږي سوډیم ته هم ضربیږي دوه سوډیم اسول دوه اکسیجن اسول دوه هایدروجن اسول دوه سوډیم اسول دوه اکسیجن اسول یو دغه دی یو دغه دی او دوه هایدروجن اسول دا ستاسو کورنی کار دی کچیر ست سر بخلص سوی وی دغه د ځان سره حل کی او یو قانون دغه بل د درته ویل دی چې نیور نیور معنی هیڅ کله سبسکریپټ د غلندنی زاینه چې دا هر انصر تر کول سی وی یو مرکب تر کول سی په دغه غر سره کار نه لرو هیڅ نو بدلوال یوازې زریبونه بدلوالې دلته هر شی ورته لیکلای سو د توازن په وخت کې مګر په دغه عدد وبني هیڅ کار نه سودرلودلای
د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې د نهم ټولګي کیمیا پیلو په نهم ټولګي کې نن قندونه لولو په دې درس کې لولو چې د قندونو عمومي فرمول څه دی او له کومو عناصرو جوړ دی
قندونه یا کاربوهایډریټ هغه مرکبات دي چې د کاربن هایدروجن او اکسیجن له اتومونو څخه جوړ دي د قندونو عمومي فرمول عبارت دی له CN قوس H2O قوس M په دې فرمول کې N د کاربن شمیر او M د هایدروجن او اکسیجن شمیر دی مثلا بوره سی دولس ایچ دوویشت او یولس ده د عمومي فرمول له مخې داسې لیکلی سو سی دولس قوس ایچ دوه او قوس یولس قندونه په نباتاتو کې د زیایي ترکیب د عملیې پر اساس له اوبو او کاربن ډای اکساید څخه جوړیږي شپږ سی او دوه جمع شپږ ایچ دوه او چې زیایي ترکیب یې دی سی شپږ ایچ دولس او شپږ جمع شپږ او دوه او په وجود کې بیا تجزیه کیږي او په اوبو کاربن ډای اکساید او انرژي بدلیږي فرمول یې دی سی شپږ ایچ دولس او شپږ جمع شپږ او دوه چې له دې څخه جوړیږي شپږ سی او دوه جمع شپږ ایچ دوه او جمع د حرارت یا د تودوخې انرژي قندونه عموما په درې ډولونو ویشل سوي دي یو قیمته مونو ساکرایډز دوه قیمته دای ساکرایډز او څو قیمته پولی ساکرایډز یو قیمته قندونه د هغه قندونه دي چې د ایچ سی آی په موجودیت کې په ساده موادو نه سي بدلیدلی لکه یو قیمته قندونه سی شپږ ایچ دولس او شپږ ګلکټوز فرکټوز او ګلوکوز دي د ټولو یو قیمته قندونو مالیکولي فرمولونه سره یو شان دي خو مشره فرمولونه یې سره توپیر لري یو قیمته قندونه هغه کاربوهایدراتونه دي چې په ساده کاربوهایدراتونو تبدیل او هایدرولایز نسی یا هغه کاربوهایدراتونه چې د رقیقو تیزابو په شتون کې د هایدرولیز په واسطه په ساده موادو نه تجزیه کیږي لکه ګلوکوز فرکټوز او ګلکټوز یو قیمته قندونه دي دوهم دوه قیمته قندونه هغه قندونه چې د تیزابو په موجودیت کې په ساده یا یو قیمته قندونو هایدرولایز کیږي د دوه قیمته قندونو په نامه یادیږي دا چې د دوه قیمته قندونو هر مالیکول د یو قیمته قندونو دوه مالیکولونه لري، پر دې اساس دوه قیمته قندونو ته ډای سکرایډز هم وایي. د دې ګروپ مهم قندونه سکروز، بوره، لکټوز د شیدو قند او مالټوز د اوربشو قند دی. دریم څو قیمته قندونه دي، هغه قندونه چې د یو قیمته قندونو په څو مالیکولونو سره هایدرولایز کیدای سي د څو قیمته قندونو په نامه یادیږي، لکه نشایسته او سلولوز. ګلوکوز څه ته وایي؟ ګلوکوز یوه سپینه ماده ده چې له بورې یې خوږوالی لږ دی. ګلوکوز د مغزي حجرو د انرژي اصلي منبع ده. ګلوکوز په شاتو او انګورو کې پیدا کیږي، نو له همدې کبله د انګورو د قند په نوم هم یادیږي. د ګلوکوز لاسته راوړنې دا دي، کله چې بوره په وجود کې هایدرولایز سي نو په ګلوکوز په فرکټوز لاسته راځي، یعنی سی دولس ایچ دوه ویشت او یولس جمع ایچ دوه او، چې بوره جمع اوبه دي او له دې څخه جوړیږي سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې ګلوکوز دی، جمع سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې فرکټوز دی. همدارنګه ګلوکوز په نباتاتو کې د سیایي ترکیب په عمله کې هم په لاس راځي، چې په دې اړه مو مخکې وویل. له ګلوکوز څخه په شیرینی جوړولو، طب او هم د څښاک موادو په جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي. فرکټوز څه دی؟ فرکټوز له ګلوکوز څخه زیات خوږ دی او له ګلوکوز سره یو ځای په شاتو، په خومیو او د ګلانو په شیره کې پیدا کیږي. دوه قیمته قندونو ته براسو، هغه قندونه چې په ساده قندونو بدلیدای سي، او لکه مخکې چې می یادونه وکړه، فرمول یې دی سی دولس ایچ دوه ویشت او یولس، چې مالټوز، لکټوز او سکروز دی. بوره یا سکروز څه دی؟ بوره یا سکروز دوه قیمته قند دی چې د ګنی د قند په نوم هم یادیږي. د ګنیو اوبه د فشار په واسطه ایستل کیږي او د ځانګړې عملیې پر اساس بوره ورڅخه لاسته راځي. د بوره استعمال څنګه وي؟ بوره د خوراک په ډول او هم د اگزیلیک اسید د لاسته راوړلو لپاره استعمالیږي. بوره په اصل کې له یو مالیکول ګلوکوز او یو مالیکول فرکټوز څخه په لاس راځي، او که بوره هایدرولایز سي نو بیرته په همدې قندونو تجزیه کیږي. دلته به زه تاسو ته یوه فارموله ووایم، سی دولس ایچ دوه ویشت او یولس، چې دا سکروز دی، جمع اوبه چې ایچ دوه او، او د مالګې له تیزاب وروسته ایچ سی آی وروسته سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې دا ګلوکوز دی، جمع سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې فرکټوز دی. لکټوز څه ته وایي؟ لکټوز هم یو دوه قیمته قند دی، خو له بورې لږ خوږ دی. په هر رقم شیدو کې پیدا کیږي. په انساني شیدو کې شپږ فیصده او د غوا په شیدو کې څلور فیصده پیدا کیږي. که لکټوز هایدرولایز سي نو په یو مالیکول ګلوکوز بدلیږي، لکه سی دولس ایچ دوه ویشت او یولس، چې لکټوز دی، جمع اوبه ایچ دوه او، او د مالګې تیزاب ایچ سی آی، چې له دې څخه جوړیږي سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې دا ګلکټوز دی، جمع سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې دا ګلوکوز دی. اوس راځو څو قیمته قندونه ته. هغه قندونه چې په زیاتو یا یو قیمته قندونو هایدرولایز یعنی بدلیدای سي، یعنی قوس سی شپږ ایچ لس او پنځه قوس ان، جمع ان ایچ دوه او، چې له دې څخه جوړیږي ان سی شپږ ایچ دولس او شپږ. په څو قیمته قندونو کې نشایسته او سلولوز مشهوره دي. نشایسته څو قیمته قند دی چې په یخو اوبو کې حلیږي خو په ګرمو کې نه حلیږي. د نشایستې مهمې سرچینې جوار، غنم، کچالو او داسې نورې دي. سلولوز هم څو قیمته قند دی. مالیکولونه یې له نشایستې لوی دي او زیات پیدا کیږي. د نباتاتو د حجرو دیوالونه له سلولوز څخه جوړ دي چې د وخت په تیریدو په لرګي بدلیږي. د سلولوز مهمې سرچینې لرګي او مالوچ دي. د فلټر کاغذ خاص له سلولوز څخه جوړ دی.
هیله ده چې نننی درس تر سره د مکتب د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، او د ښوونکي له لوري د بیان شوي فرمولونو او کیمیاوي قوانینو په تکرار سره په کتاب کې راغلي تمرینونه در سره حل کړئ.
که تاسې دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.